په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایه رئیس وایي افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې سبب کیږي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 50 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلعه اردو کې له خپل امریکایي سیال د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلي شانهان له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ښوونې او روزنې او ښې سنبالتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې پرې نږدي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر دغه ورځ نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم وکتل. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
در مورد همکاری دو جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر به نن د ورځې په وروستیو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی ویلي دي چې تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر ورته نه دی ورکړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې هغو خبرلانو ته کړي چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. شانهان په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه وویل
The presence we want in Afghanistan
هغه حضور چې موږ په افغانستان کې غواړو د دې لپاره دی چې د خپل هیواد دفاع یقیني کړو او هم د سیمې د ثبات ملاتړ وکړو. زموږ حضور که په هر بڼه وي هغه به یوې منظمې او هماهنګ بڼه وي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرې جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دغه ریاست نن په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه دوه تنه پاکستاني اتباع یاد کړي چې په وینا یې پر ډیپلوماتیکو اهدافو د حملو لپاره افغانستان ته راستول شوي وو چې خپل هدف تر رسیدو مخکې ونیول شول. د ملي امنیت ریاست وایي دواړو تورنو اعتراف کړی چې دوه میاشتې ورته په بالاکوټ مانسیره او په تیرا کې د حملو روزنه ورکړل شوې وه. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شوي تصفیوي عملیاتو کې د بریاو خبر ورکوي. په شمال ختیځ زون کې د شلمې فرقې قمندان جنرال حیات الله اقتاش نن وویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل شوي وسله والو ته تلفات رسېدلې دي.
عملیات طوفان 24 در مرکزات ولایت تخار
د طوفان سلی رشتم په نوم عملیات پرون د تخار د کوکچې په شاوخوا ولسوالیو کې پیل شو چې په لومړۍ ورځ لس وسلوال طالبان پکې مړه او 15 نور ټپیان شول. د شلمې فرقې قمندان دغه راز ټینګار وکړ چې دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې سیمه بشپړ له وسلوالو پاکه شوې نه وي. ښاغلی اقتاش دغه راز وویل په دې عملیاتو کې د دوی ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. د کوکچې سیمه چې د تاجکستان پولې ته نږدې پرته ده د تخار و ولسوالۍ چې د دې ولایت تر ټولو نه امنی ولسوالۍ ګڼل کیږي پکې فعال دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سرپل د امنیې قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول نوراغا فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو د سانچارک ولسوالۍ د شولیکوم پر امنیتي پوستو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول او ماته یې وخوړه. د ښاغلي فیضي په وینا په دغو نښتو کې چې تر نن سهاره یې دوام وکړ 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحاني نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمنو دا هیواد سره ویشلی و.
بخش مهمی از جنوب کر جغرافیا
د ایران د جنوب مهمه برخه چې په جغرافیا کې مو د ایران د څوار لسم ولایت په نوم از د کړیو د پهلوی په خیانت لړل الله سونو له ایران بیل شو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هیواد باید د توغندیو پراختیایي پروګرام ته دوام ورکړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې سلګونو زره کسان د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د 1990 کال د فبروري په 11مه د دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شاه رضا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمنو له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال د فبروری په لومړۍ نیټه هغه مهال چې خمیني له تبعیده بیرته هیواد ته ستون شوی و لمانځل کیږي او تر نن یعنی د فبروری تر 11مې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 15 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د چارواکو په وینا مایک پومپیو به په دې سفر کې په مرکزي اروپا کې د روسیا او چین د نفوذ د زیاتوالي د مخنیوي پر مسلې تمرکز وکړي. ټاکل شوی چې پومپیو نن هنګري ته ورسیږي او وروسته به سلواکیا او پولند ته لاړ شي. نوموړی به دغه سفر د بلجیم له پلازمېنې بروکسل او د آیسلند له پلازمېنې ریکجاویک څخه په کتنو سره پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خپره کړي بیان کې وویل چې واشنګټن دې ته ژمن دی چې له لویدیځې مرکزي اروپا سره چې چین او روسیې د مخ په زیاتېدونکو فشارونو سره مخ ته سیاسي پوځي سوداګري او کلتوري اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې پیل کړې دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایه رئیس وی په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
کله چې د سولې موضوع یادیږي افغان حکومت باید څه ډول سوله وغواړي؟ یو کارپو مژغولی
بل چې په یو قوي بنسټ ولاړه وي او په هغې کې عدالت تعمین نه شي هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د شمال ختیځون په څلور ولایتونو کې د محلي اردو ځواک ځای پر ځای شوی.
دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ادارات د لوړولو په خاطر په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. نوموړي د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره د افغانستان د سولې پر مسلې او د امنیت پر موضوع بحثونه کړي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له ده سره په سفر کې ملګري وو ویلي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د سولې پر مذاکرو ټینګار وکړي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
بلې سالی صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي کابل ته راغلی د امریکا سرپرست دفاع وزیر د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد سره کتلی دي. د یاد شورا ویان طارق اریان شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو دغه لوړ پوړو چارواکو د علاقې وړ په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دا چې دوی په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي د وویل
که در مورد همکاری های دو جانبه تقویت قوای امنیتی، پروسه صلح و رهبری و مالکیت افغان ها صحبت شد.
د دهم ازادي راډیو ټول چې شیبه او روسته به د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د جمهور رئیس غنی سره وګوري او د ورځې په پای کې به د لیدو کتو په اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو له دې وړاندې د لیدو کتو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت هم یو اعلامیه خپره کړې دي. ویلي دي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان سره نن د ځانګړو ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې وکتل او دواړو لورو د افغان سرتیرو او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا په مرستو باندې ټینګار وکړ. همدارنګه د خبر پاڼې ویلي دي چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره به په کافي اندازه مرسته کیږي او تجهیزیږي. په دغه لدې وړاندې ویل کیږي چې د پیټریک شانهان نن افغان سهار مهال افغانستان ته راورسید او د هغو خبریالانو ته چې د سره په دغه سفر کې ملدي ویلي دي چې نوموړی غواړي له افغان چارواکو سره دغه څه په اړه چې د هغوی په هیواد کې پیښیږي د هغوی د ښکېلتا د اهمیت په اړه ټینګار وکړي او هم به ورته ووایي چې دا په افغانانو پورې څه اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه کومې پریکړې وکړي. په دې اړه بشپړ جزئیات د افغان چارواکو سره شریک کړي. خو بشپړ جزئیات به ماخام مهال د رسنیو په واک کې ورکول کیږي کله چې د افغان چارواکو سره د امریکا د دفاع سرپرست وزیر لیدو کاته ختم شي. لاغې وروسته به انشاءالله معلومات تاسو ته درکو.
ډېره مننه. موږ به هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو. ومورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یوه اعلان شوی سفر کابل ته تللی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا افغانستان او د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. زلمی خلیلزاد به دا وار بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. د جمهوری ریاست یو ویان او د اجرایه ریاست مرستیال ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د لیدلوري او نقش د بدلون په اړه هیله مندي ښودلې. خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه په دې برخه کې د پاکستان له لوري د عملی ګامونو د پورته کولو شاهدان نه دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان لا تر دې دمه داسې کوم کار نه دی کړی چې د افغان سولې په پروسه کې عملی اقدام وبلل شي. دی وایي دلته دوه موضوعګانې دي. یوه موضوع په پاکستان د امریکا فشار دی او بله موضوع د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ده. موږ د کاغذ پر مخ ښه پرمختګ لرو خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې عملي اقدامات وبلل شي. موږ لا هم هیله لرو چې په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره شي. د دې ترڅنګ د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم هم وایي تر هغه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان ونه وسو نه شو ویلی چې پاکستان په دې برخه کې عملي هڅې کړي دي. دی وایي تر هغه وخته چې موږ د بین الافغاني خبرو ته داخل نه شو او د افغانستان په جګړه کې کمښت رانه شي نو دا معنی لري چې لا هم پاکستان د افغانستان د امنیت د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د خبرو پر مهال ویلي چې که څه هم پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان سولې په مسله کې نقش نه درلود خو په وروستیو کې دریز بدلون کړی دی. ښاغلي خلیلزاد د ملا برادر خوشی کول د پاکستان په دریز کې د بدلون په توګه یاد کړ او ویل فکر کوي چې ملا برادر تر بل هر طالب د سولې ډیر پلوي دی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې په اړه په داسې وخت د هیله مندۍ خبرې کیږي چې افغان حکومت بار بار د دې هیواد د رښتینې همکارۍ په اړه شک کړی او پاکستان د ترورستانو ملاتړ او د افغانستان د ناامنۍ لوی عامل بللی دی. که څه هم په وروستیو کې پاکستان څو وار ژمنې وکړي چې د افغان سولې په برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي خو د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دوګونی رول لوبوي. دی وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دوګونی رول لوبوي. ومولیدل چې د طالبانو لپاره د لوبي یو بل میدان خلاص کړ او هم د امریکا په میدان کې د طالبانو په وسیله لوبه کوي. هڅه کوي چې د امریکا د فشارونو جواب ورکړي. دا هیواد په هر صورت دوګونی لوبه کوي.
پاکستان در هر صورت دوګونه بازی میکنه.
خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې که پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي نو پایلې کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان په ګټه هم وي. ځکه د هغه په خبره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې به د امریکا او پاکستان اړیکې هم ښې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي، خو عبدالله وایي د دغو هڅو او حرکتونو په نتیجه کې باید د افغانانو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. واصل وسال او نور تفصیل.
اجرائی رئیس عبدالله وایي افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبرې په داشن هڅو او حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې ویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کړي.
از هر کوششی کې ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما
دی وایي له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته د کوي ملاتړ کوو، خو په دغه کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغه قربانۍ له حیثیته استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. ښاغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس واخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. ښاغلی عبدالله دغه شان سولې ته د رسېدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل مقام او چوکۍ هغه کیفیت او خوند نه لري چې د سولې په فضا کې د یو عادي وګړي په شان ژوند لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ځینو آسیایي اروپایي هیوادونو ته خپل پنځم سفر پرون پیل کړ. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د سلویخت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غنی وویل چې د سولې په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړه چې د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار ده، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ته او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نهه مدهیز ګډ پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور ده چې په افغانستان کې د سولې هوکړې په بدل کې باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې او د خلکو قربانۍ له پامه ونه غورځول شي
او طالب کشوله کې باید دی نظام یو برخه وګرځي، نه دا چې د سره نظام جوړ. خو زه فکر کوم چې اکثریت افغانان بیرته هغه کم ډول طالب چې یا هغه نظام چې هغه رقم نه غواړي او هغه څخه ډېر زیات خلک تشویشونه لري. که چیرې طالب په خپل خواهش فرمایش باندې نظام جوړي، زه فکر کوم دا به د ډېرو افغانانو د یو اکثریت افغانانو تشویشونه راوپاري. د تېر ولس کلونو کم لاسته راوړنې چې دي، د دې څخه څوک سترګې نشي پټولی.
ښاغلی اسمي وایي د سولې په هوکړه کې تر ټولو زیات د خلکو نظر او رایه مهمه ده چې دوی څه غواړي. د نوموړي په خبره غوره ده چې دواړه لوري په ځانګړي توګه طالبان په خپل دریځ کې نرمښت وښيي او له حکومت سره په داسې ډول د سولې خبرو ته حاضر شي چې په هغه کې د خلکو قربانۍ او غوښتنې په نظر کې ونیول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ځینې حقوق پوهان وایي که د سولې په احتمالي موافقه کې د خلکو قربانۍ او غوښتنې په پام کې ونیول سي، د تلپاتې سولې ټینګښت به ناشونی وي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وصل وصال ته په مرکه کې وویل
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ ده. ډاکټر عبدالله غږ نه ده. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل وواښه، لار هم طی کړله. خورا ډېره قربانۍ هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نه حمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده، که موږ ټول په بوله وکوو دې لپاره چې دلته سوله راځي، هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړه نه وي او په هغې کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډیر موقتی ده، بیرته بیا جنگونه شروع کیږي، بیرته سوزی پیدا کیږي.
بله رنجبر صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي، د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي، د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي، څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي دې ته په کتو سره به مقابل لوری دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دې نظر ما چې دوی به همیشه دا رقم شرایط وړاندې کوي چې دغه سوله اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړې چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کی او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. کله د خو هیڅ منطق موجود نه دی، موږ اساسي قانون کاملا یو اسلامي قانون دی، په دې کې موږ حاضر یاستو چې تعدیلات پکې راشي. موږ په دې معتقد یاستو چې بعضې نیمګړتیاوې لري چې هغه موږ خپل لیوال یاستو چې تعدیلات راشي، مګر هغه تعدیلات باید د لوی جرګې د طریقه هغه لوی جرګې چې په اساسي قانون کې راغلی دی. په دې کې نو طالبان څه وایي؟ هغوی غواړي چې خپل ورته کینی هر چې په کې لیکي لیکي دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي، لکه دا څلوېښت کاله چې په حاشیه کې وو.
که چېرته همدغسې د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي، بالاخره د سولې خبرو ته سړی هیله من کېدی شي چې یو نتیجه به ولري؟
اراده موجوده نه وي، خو ما وویل چې دلته همیشه یو پلمه پیدا کیږي چې دا موخې ته ونه رسیږو. او که اراده موجوده ای هغه هم اداره د پاکستان د پاکستانی چارواکو، موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هیره نه کړو. په دغه حالت کې سل په سلو کې یوه ډېره ښه مطمئنه سوله راځي، ثبات او امنیت تامینېږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده. او په منطقي کې به دلته ثبات راشي، تجارت به رونق پیدا کړي. اوس په خپله د پاکستان په یو ډېر بد اقتصادي حالت کې دی، دغه حالت تغییر خو په دې مطمئنه ما که په افغانستان کې سوله او ثباتي دوی تجارت رونق پیدا کوي. لګل خاطر از په دې عقیدې ما چې بعضی سری کرخي دي کارګر نه موږ حمایه او نو کومه ده قربانیان د جنگ دوی روح موږ نه بشي.
د دیموکراتو حقوق په هانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وو. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان په شمال ختیځ زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د امن د ټینګښت په هدف په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې د سیمه ایز اردو تازه زمي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې دغه ځواکونه دي په ناامنو سیمو کې تر ډیره پاتې وي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د امنیت د لاښوالي په هدف د څه باندې 400 تنو د سیمه ییزې اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال حیات الله اقتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ییز اردو تشکیل ته هغه کسان جلب او جذب شوي چې له دې وړاندې د ملي اردو او د ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړې دي.
دوی د افغانستان وسلوال پوسټ او خصوصا په دې شمال شرق ولایتونو کې بدخشان کې تخار کندز او په بغلان ولایتونو کې د وسلوال پوز له لیکو سره یو ځای سول او دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ادارات د لوړولو په خاطر له دوی سره وګه په وګه په خپلو سیمو کې په خپلو باندو کې په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې
د خاغلی اقتاش په وینا چې دغه ځواکونه د پامیر د شلمې فرقې د قومندې لاندې د دولتي تاسیساتو د لوی لارو او د نامنو ولسوالیو د امنیت تامینولو په خاطر په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د سیمه ییز اردو ځواکونه وایي چې دوی له پوره پوځي تجربو څخه برخمن دي او هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د سیمه ییز اردو یو تن سرتیری فضل احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تاریخ د وزارت دفاع مو
ما په خادي ملي اردو پولیسو کې شپکا لدا نه تر سره کړي او دوه ترخیصونه هم لرم او اوس بیا د سیمه ایز اردو لیکو سره یو ځای شوم سو د خپل خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړم. بل خو د کندز اوسیدونکو د سیمه ایز اردو جوړول د امنیت تامینول په برخه کې ګټور ګام بولي، خو ډینګار کوي چې باید دغه ځواکونه د جدي څارنې لاندې ونیول شي سو په سیمو کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د دې ولایت دوه تن اوسیدونکو عتیق الله او نور الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیمایز اردو فعالیت په سیمو کې او په محلاتو کې ډیر اغیزمن تعمیدل شي په خاطر د دې چې دوی په خپل سیمو کې خو بد خلک پیژني او دوی کولای شي چې د نور امنیتي ځواکونو ترڅنګ د امنیت په خکیدو کې فعال رول ولوبوي.
خو مونږ غوښتنه ده چې د منطقوي اردونه په کله کې توګه ساحه کې سدي عملیات کې خاص قطعات عملیات کوي په هغه ساحه کې د جای په ځای کې بهتر استفاده او ترڅو خلکو کولای شي چې راحت ژوند وکړي.
د پامیر د شلمي فرقې د چارواکو په وینا چې د سیمې اردو ځواکونه له فوق العاده نظامي تجربو څخه برخمن دي او هغه نامنه سیمې چې د افغان ګډ ځواکونه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کوي، نو د امنیت د ټینګښت په هدف د سیمې اردو ځواکونه په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او سم یو بهرنی مسله چې ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. په دې مناسبت پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې پرتمین مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر حسن روحاني په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې پر امریکا انتقادونه وکړل او ټینګار وکړ چې ایران به د خپلو توغندیو د جوړولو پروګرام ته دوام ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې مراسم روان دي، ولسمشر حسن روحاني پر متحده ایالاتو سخت انتقادونه وکړل او دا هیواد د ایران پر ضد د دسیسو په جوړولو تورن کړ. روحاني د تهران په آزادۍ چوک کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې ایران د امریکا او د امریکا د متحدانو له فشارونو سره سره د خپل پوځي ځواک او د توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپلو توغندیو د جوړولو لپاره له هیڅ چا اجازه ونه غواړي.
ما برای ساختن انواع موشک های
موږ د زغرو ضد توغندیو د ډولونو د هوایي مدافع لزمکه څخه اوبو او له اوبو څخه زمکه ته، له هوا څخه هوا او لزمکه څخه زمکه ته د توغندیو د بیلابیلو ډولونو د جوړولو لپاره له هیچا اجازه نه ده غوښتې او به نه غواړو.
روحانی پر ایران د امریکا بندیزونو ته د اشاره پترس کې وویل د ایران خلک اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې به وزغمي خو د یو بل په مرسته به پر ټولو ستونزو بریالي شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فبروري په اتمه د هوایي ځواکونو افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې ایرانیان به تر هغه وخته مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي چې واشنگتن د تهران پر وړاندې د دښمنۍ له پالیسیو لاس وانخلي.
ګیله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرګ بر امریکا؟
گلی کوي چې ولی ایرانیان وایي مرګ پر امریکا. دا خبره باید د امریکا مشرانو ته روښانه کړم چې مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ترامپ، مرګ د ملي امنیت پر سلاکار، مرګ د بهرنیو چارو پر وزیر او مرګ پر امریکایي مشرانو. موږ د امریکا پر خلکو کار نه لرو.
د ایران په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې نن د اسلامي نظام د واکمنو لخوا پراخ لاریونونه او پرتمین مراسم جوړ شوي چې سلګونه زره کسان ګډون پکې لري. سرتیری په پلانګي جامو کې دولتي ملیشي، دینی عالمان او عام وګړي په داسې حال کې واټونو تراوتلي دي چې بیرغونه رپوي او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکوي. د 1990 کال په فبروري میاشت کې د آیت الله خمینی پلویانو د امریکا د متحد رضاشاه پهلوي شاهي نظام ړنګ کړ او پر ځای اسلامي رژیم واکمن شو. دا مراسم هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه ورځ چې آیت الله خمینی په فرانسه کې له تبعید څخه هیواد ته راستون او د ایران ستر مذهبي مشر شو پیلیږي او د فبروري تر 11 پورې چې د شاهي نظام د نسکورېدو کلیزه ده دوام کوي. د اسلامي انقلاب د کلیزې د نمانځنې مراسم سکل په داسې حال کې جوړیږي چې د تهران او واشنگتن اړیکې د ایران له اټومي موافقې د امریکا له وتلو وروسته سخت کړکیچن شوي. تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه محمد زرین فکری د یلمن ولایت د واشد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورو ده د شورا او د غره خدي چې د چار کړه په کار نه کوي. دا غیر په پټه وګر سړي دا غار په خاطر کار نه کوي او د دې داس شبکې هم بندي کړي. دا یو افغانستان شبکه په حال ده د غلام باندې کوي دا په حال کې مشکل مونږ دره. ورو ده پر کار وخت د خدای تمام.
السلام علیکم. در وزگان ولایت د گزاد ورسالی ز خبره کوم. بدر هر ولایت کې د نیم روپی وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه در وزگان په ولایت کې نه خمم خبر شول دوی نهسته او په نور ولایت توی کې نه خبر شاغ 15 ډالر او کی دا غوسه کارټی محصول کړم چې 15 غوښني کارټی دا غو د نیم روپی وړاندې په ټول ولایت توی کې زموږ در وزگان په ولایت د گزاد ورسالی کې د نیم روپی وړاندې نهسته. دا به چوریا لا کې دا د افغانستان بیسین شرکت وایم.
کم عملیات چې دی د سنگین او په کجچو لسواری چې باید کړي دي دا باید ونه درول شي. ورته یوازې عملیات بسنه نه کوي بلکې باید دا لاره پوسته شي. ټوله کجچو لسواری باید پوستې وغورځوي او په خپل ولکه کې راولي دي عملیات وکړي. بالا ولاړ شوی موضوع نه وسله مړه کړله بالا ځي ځني دا وسلوال ته نه زیان رسوي نه تاوان ورسوي. ورور زما دا غوښتنه ده چې باید هسه عملیات وکړي. هرڅه منې قدي کنټرول پر هغه توره پوسته غورځوي اکمالات یې باید وکړي. ستاسو د کجچو لسواری مهم رسوي دا د بند پروژه هم پیل شوې ده. ورور دا د امنیت بله چاره نه ده. تاسو سلام به کړه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ورته کول هم دغه پیغام